افغانستان باید له وارداتي کرنیز هیواد څخه په صادراتي کرنیز هیواد بدل شي. ولسمشر محمد اشرف غنی چې نن یې د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د نندارتون په پرانیستو غونډه کې خبرې کولې، ویل افغانستان دا وړتیا لري چې د کرنیزو محصولاتو له اړخه په یو صادراتي هیواد بدل شي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې که چیرې دا وزارت لازمه پانګه ترلاسه کړي، نو افغانستان به تر راتلونکو اوو کلونو پورې د کرنیزو محصولاتو په تولید کې په خپلو پښو ودرېږي. د افغانستان بانک وایي په هیواد کې ټول فعال دولتي او خصوصي بانکونه کولای شي چې سالانه په خپلو بانکونو کې د اسلامي بانکداري سیستم فعال کړي. د افغانستان بانک لومړي مرستیال خان افضل هډوال د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبرلارانو وویل چې د بانکداري د نوي قانون پر اساس خصوصي سکتور او مشتریان کولای شي چې په خپله خوښه په هیواد کې دننه په بانکونو کې له اسلامي اصولو سره سم حسابونه پیل کړي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي افغانستان یو اسلامي هیواد دی او خلک به حاضر شي چې له اسلامي اصولو سره سم په بانکونو کې حسابونه پرانیزي. د سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکي وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستۍ کړکېچ د افغانستان سوداګرو پر سوداګریزو چارو منفي اغېز کړی دی. د دې خونو مرستیال خان جان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د پاکستان حکومت افغان سوداګرو ته یوازې د یوې میاشت لپاره ویزه ورکوي چې په دې یوې میاشتې کې افغان سوداګر خپلې سوداګریزې چارې نشي بشپړولی.
زه په دې باور لرم که دا کار ادامه پیدا کړي دا د دواړو ملکونو د سوداګرو په ذهن دی، هم به پاکستاني مالونه نه خرڅېږي او هم به موږ مجبوریږو چې د نورې دنیا نه په قیمته نرخ باندې مالونه راوړو.
ښاغلی الکوزي دا هم وویل چې اوس مهال پاکستان د افغان سوداګرو هغو موټرو ته هم روډ پاس نه ورکوي چې پېښور ته خپل مالونه یوسي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 3.5 افغانۍ، یو څلوېښت پوله، یو یورو 2 افغانۍ او اویا پوله، یو پونډ 1 افغانۍ او دېرش پوله، یو سعودي ریال 16 افغانۍ او 15 پوله، د اماراتو یو درهم 18 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومن 18 افغانۍ او دېرش پوله او زر پاکستاني کلدار 614 افغانۍ.
له سباون کاکر څخه مو د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واوریدل. یو افغان انجلۍ چې د لومړي ځل لپاره د ماشومانو د حقونو د نړیوال جایزې لپاره نومانده سوې وایي چې د دغه هیواد ماشومان په جدي ډول د حکومت او نړیوال ټولنې ملاتړ ته اړ دي. عزیزه رحیم زاده د هغو هڅو له مخې چې د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې یې کړي دي دغه جایزې ته نومانده سوې ده. عزیزه، اوسمهال په کابل کې د کورنیو بې ځایه سوي په یوه کمپ کې اوسېږي. اجمل تورمانی په اړه نورې خبرې لري.
هغه افغان پیغلوټی چې د لومړي ځل لپاره د ماشومانو د حقونو نړیوالې جایزې ته نومانده شوی په دې باور ده چې انسان یوازې په خپلو هدفمندو او استوارو ګامونو سره له بېوطلۍ او غریبۍ څخه هوساینې او آرامۍ او له جهل او نادانۍ څخه د پوهې لوړو پوړیو ته رسیږي. عزیزې رحیمزاده په خپله کوچنۍ دنیا کې لوی هیلې انځور کړي او غواړي چې د خپلو ټولو هغو ارمانونو خوبونه چې د یوې بې برخه چاپېریال زیږنده دي رښتینې کړي. دغه افغان نجلۍ له څو کلونو را په دې خوا د کابل د بګرامیو نساجۍ ته څیرمه د بغلان د بې ځایه شویو کورنیو په کمپ کې اوسیږي. د څښاک پاک اوبو ته د یاد کمپ د کابو 200 کورنیو لاسرسی او ماشومانو ته د زده کړو د اسانتیا برابرول هغه لاسته راوړنې دي چې عزیزه یې له امله د هالند د ماشومانو د سولې جایزې د نومندانو په کتار کې درولې ده. کله چې لیدو ته ورغلم او خبرې مې ورسره وکړې په دې پوه شوم چې د ګڼو ټولنیزو محدودیتونو سره سره له خپلو همزولو سره ډېر توپیر لري.
دا کمپ خود ما از طریق سرکس که سکمپ ما دایر شد ما خبر شد.
دی وی د سرکس له طریقه چې موږ په کمپ کې جوړ شوې او زه خبر شوم چې و شورا شته چې ما دې شورا کې ګډون وکړو. په کمپ کې د نن مو د ماشومان ستونزې راټولې کړې کوم چې ماشومان یې له عمله زوریدل. ما غوښتل چې دغه ستونزې پارلمان سره شریک کړم. په دې دریو کلونو کې مې د خپل کمپ د ماشومانو درې ستونزې هوارې کړې. د څښاک د اوبو، ښوونځي او بل دا چې له ماشومانو نه په ښوونځیو کې تذکرې غوښتلې او د هغه ستونزو له امله چې موجودې وې امکان یې نه و. ما دا ستونزه هم هواره کړه.
تذکره بیا راتونستم که تذکره گرفتن از اطفال کمپ ممنوع بسازم.
عزیزه سکل د خپلو دوو سیالانو سره چې وی له لیبریا او بل یې له بورتوریکو ده دغه جایزې ته نومانده ده. دغه جایزه هر کال هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د ماشومانو د حقونو د ښیګڼې او خوندیتوب په برخه کې کار کوي. تر دې د مخه ملال یوسفزی چې پاکستان کې د ماشومانو د زده کړو ملاتړې ده هم دغه جایزه ترلاسه کړې وه. عزیزه، موږ سره په خبرو کې د کورنیو بې ځایه شویو په ستونزو ډېره تم شوه او ویلې چې د دغو کورنیو د ماشومانو ژوند د چارواکو د ماشومانو له ژوند سره اصلا نه پرتله کیږي.
ده سال است که دی کم زندگی میکنم، اطفال با مشکلات
دی وی لس کاله کیږي چې دلته ژوند کوم. ماشومان نورې ستونزې هم لري، میندې او پلرونه یې کار نه لري، کور نه لري، برق نه لري. که موږ د کم ماشومانو ته وګورو له هره پلوه ستونزې لري. د هغوی ماشومان چې دي پرمختللي وسایل لري، حتی له کمپیوټر پرته ژوند نشي کولی چې ګیمونه کې تلویزیون ونګوري او داسې نور. خو د کم ماشومانو ته د یو عادي څراغ رڼا هم ډېر ارزښت لري، کوم چې نشته.
روشنی یک چراغ عادي کس که برای برک اطفال کم بسیار ارزش داره.
د بغلان د بې ځایه شویو استاذ احمد خان وایي چې د څښاک پاکو اوبو ته د دغه کم د اوسیدونکو نه لاسرسی دا یوه لویه ستونزه وه چې اوس هواره شوې ده.
د اوبه خو موږ اخیستې له ټانکرونو نه او له نساجۍ به هم ماشومانو راوړلې. اوس موږ د اوبو له سرګردانۍ بېغمه یو.
پنځلس کلنه عزیزه په کابل کې د یو ښوونځي د لسم ټولګي زده کوونکې ده. د عزیزې مور وایي خپلې لور ته دعا کوي چې دغه معتبره نړیواله جایزه وګټي.
زه خبره شوم، ټولو ویل سترګې دې رڼا. ما ویل زه نه یم خبره، خدای دې وکړي چې وشي. ښوونکي هم دعا کوي، زه هم دعا کوم. موږ ورته ویلي چې تعلیم وکړي ځکه موږ بېسواده یو، سترګې مو ړندې دي.
عزیزه وایي هغه نندارې چې د افغانستان په تعلیمي سرکس کې زده کړي دي هره ورځ یې د خپل کم ماشومانو ته ورزده کوي تر څو له هغوی سره هم په ژوند کې د پرمختګ لپاره یو ذهنیت موجود وي. افغان ارواپوهان وایي چې د دغه هیواد ماشومان لوړې وړتیاوې او نوښتګر ذهنونه لري. یوازې دې ته اړتیا ده چې د مهربانۍ لاس ور اوږد او د استعدادونو د غوړاوي لپاره یې اسانتیاوې برابرې شي.
دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري او تاسو د دې خپرونې دوی اونیز خبرونی هم اوریدلای سي چې یو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ده او بل هم د مخکښو شوزو پروګرام دی چې په دې کې د یو افغان میرمن سره مرکه سوي چې په اوکراین کې اوسېږي او اوس مهال په اوکراین کې د افغان کډوالو لپاره د یو ښوونځي بندوبست کړی دی. جزئیات دې څه دي ورسته به یې واوري. دغه تر دغو دواړو پروګرامونو د مخه یو بل راپور هم درته لرو، البته بهرنی راپور دی. محمد زلعین هغه اردنی د طب محصل و چې په درویشت کلنۍ کې د داعش غړی سو. د دوی اونۍ مخکې په عراق کې ځانمرګ برید وکړ او دېرش کسان یې له ځانه سره ووژل. زلعین د اوکراین په خارکیف ښار کې اوسېدی او ویل کېږي چې د خپلې اوکراینۍ مېرمنې لخوا سخت دریځۍ ته وهڅول سو. د زلعین بشپړه کیسه به له ملالۍ بشیر څخه واورو.
محمد د خپل همصنفي په اړه وایي چې اسلامي دولت سختاریزې ډلې هغه د خپلو اهدافو لپاره وکاروه. د محمد همصنفي اردنی و او په خارکیف پوهنتون کې د طب محصل و. محمد وایي چې همصنفي یې درویشت کلن و او محمد دلعین نومېده. دلعین دوې اونۍ مخکې په عراق کې ځانمرګي برید وکړ او دېرش کسان یې ووژل. خو دا پوښتنه راپورته کېږي چې استخداموونکو دغه د امتیازونو څښتن ځوان څه وړ قانع کړ چې خپل درس پرېږدي، عراق ته سفر وکړي او هلته خپل ځان او نور خلک ووژني. هغه څه و چې محمد دلعین یو د طب محصل یې اړ ایست چې خپل نوم ابو البرا الاردني ته تغیر کړي او ځانمرګ بریدګر سي. په څرګنده توګه دلعین داسې نه ښکارېده چې د داعش لاسپوڅی دي سي. واده کړی او په مسلکي توګه یو ډاکټر. دلعین د یوې شتمنې او لوړ رتبه اردني کورنۍ له زامنو څخه و. د ده پلار مازن دلعین یو اردني حقوق پوه دی، خو شایي تر ټولو زیات ټکان ورکوونکې ادعاوې دا وي چې ویل کېږي دی د خپلې اوکراینۍ مېرمنې لخوا سخت دریځۍ ته هڅول سوی و. مېرمن یې اسلام قبول کړی و او د داعش لخوا د کوچنیانو په وړکتون کې په پام کې نیول سوې وه، چېرته چې دی خپل کوچنی زوی بیولی. کله چې دلعین د داعش لخوا د روان کال په دوبی کې استخدام سو، د په خارکیف کې درې کاله ژوند کړی و. ټاکل سوی و چې دلعین په اکتوبر میاشت کې د خپل پوهنتون دوهم کال پیل کړي. په دوبی کې د ناببره خپل درسونه پرېښودل. هغه کسان چې دی یې پیژانده وایي دی ناببره ډېر مذهبي سو. د خارکیف د اردنی ټولنې مشر رقی رواش دی چې د دلاین د کلی دی وایي څو میاشتې مخکې د دلاین د مذهبي عقیدو په اړه سخت اندېښمن سو. له هغه وروسته چې د دلاین پلار هم اندېښنه څرګنده کړه، رواشدي ورته وویل چې له زوی سره به یې دوه په دوه د زړه خبره وپوښتې. دی وایي پلار ته یې سخته وه چې له زوی سره خبرې وکړي. زه یې تر پلار لږ کشر یم، نو ما ورسره په چایخانو کې او پر تلیفون خبرې وکړې. ده به ویل چې هر څه سم دي. ما ورته وویل چې ته ولې جګړې ته ځې؟ په سوریا کې پرته له تا هم دا جګړه کېدای سي، خو دی یوازې سوی و او خبرې یې په زړه کې ساتلې. د دلاین پلار مازن وایي چې داعش یې زوی په خارکیف کې استخدام کړ او له دلاین سره یې اړیکې د ده د میرمنې ماریا له طریقه ونیولې. ماریا نوې مسلمانه سوې وه. مازن د ازادي راډیو مرکزي څانګې ته له اردنه په تلیفوني خبرو کې وویل چې لومړی ماریا له جهاد سره خپل شوق څرګند کړ او سخت دریځو ماریا قانع کړه چې افراطي اسلام ومني. دی وایي چې د دلاین میرمنې د ده په زړه کې سخت دریځۍ ته وده ورکړه. ځینې خلک چې ماریا پیژني په دې باور دي چې ماریا له سخت دریځو سره د خپل زوی په وړکتون کې مخامخ سوې وه. په خارکیف کې د اردنیانو د ټولنې مشر رواشدي وایي کله چې ماریا اسلام قبول کړ، دې د سخت دریځو نظریاتو پلوي پیل کړه. رواشدي د ازادي راډیو مرکزي څانګې ته وویل ماریا خپل خاوند ته ویل چې دی باید په جګړه کې برخه واخلي. دی به ورته ویل چې موږ ولې دلته ناست یو، په داسې حال کې چې موږ هلته تلای سو او فعالیت کولای سو. ماریا له دلاین سره عراق ته ولاړه او ویل کېږي اوس هم هلته ده. د دلاین پلار وایي چې ماریا شایي په دې هم نوې خبره چې خاوند دې ځانمرګی برید کړی دی. د دلاین د پلار په وینا هغه وخت چې د زوی د وضعیت په تغییر پوه سو، له اوکراینی چارواکو سره یې رابطه وکړه او د هغو کسانو نومونه او نور جزئیات یې ورکړل چې په فکر یې د ده زوی استخدام کړی و، خو تر اوسه یې کوم جواب نه دی موندلی.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوي دي.
ازادي
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو.
تاسو اساسي حقونه ازادي رادیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورو ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 او په لوی ښارونو کې په 0.15 څپه روښانه اوازې اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د بچابازۍ د عواملو په اړه بحث کوو او دا چې د افغانستان د جزا په قانون کې د جرم په توګه جندل سبد او کنه. د پروګرام یلممو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب شرغلست
ډیر مننه زم خپل ور سره سلامونه ونیکی له تاسو او د ازادي ردو مؤسسو اوریدونکو ته دلی کوم.
احمد زید صاحب، کپدیاړه معلومات راکې چې بچابازی د افغانستان د جزا په قانون کې د جرم په توګه پیژندل سوی او کنه ده؟
ډیر مننه. متاسفانه د بچابازی عمل چې په افغانستان کې په اکثریت اداري واحدونو کې دا د یو منفي دود په توګه دا شتون لري، جریان لري. متاسفانه په صراحت توګه د افغانستان په جزایي قانون کې داسې مشخصه ماده چې د جرمي واسپورټ کړي شتون نه لري، چې د همدغه قانوني خلا نه په استفادې سره یو تعداد مفسد انسانان د مظلومو ماشومانو نه ناوړې استفادې کوي. دوی یعنی د تعلق په شانت ساتي دوی نه ځانونه کالي ور اغوندي په ډېرو مواردو کې په محافل کې دوی ګډوي، سره له دې چې دا د اخلاقي فساد یو منبع ده. یعنې چې دې اعمالونه نور جرایم منځته راځي، ولې په مشخصه توګه په قانون جزا کې نشته. سره له دې چې د لواطت او د زنا په اکله باندې د افغانستان د جزا قانون 320 ماده کې یو مشخصه ماده ده که چیرې عمل د لواط یا زنا کې یو کس دغه اعمال باندې لاس پورې کیږي سزا پیگیری کړی ده چې متوسطه او مالات او کچېری یو دغه ماده قانون د 323 ماده په بنا باندې کچېری د لیوات او یا زنا عمل سبب د مرګ قربانی کیږي په دې حالت کې فایل د جرم باید د مرګ سزا ویني یعنی د قتل جزا ویني نه وشته ماده کې کچېری د عمل د زنا یا لیوات په جبر سره کیږي یعنی هدف جنسی تیره ده هغه ته د جنایت وصف ورکړی ده یعنی جزا یې ورته تعیین کړې ده اما په مشخصه توګه که چیرې یو کس وینو چې په یو تعداد مختلفو ولایتونو کې یو تعداد مفسده کسان د خپل د جنسي غرایضو د رفع کولو لپاره د هغه کسان نه چې زیاتره عمر یې د 18 نه لاندې وي یعنې د 13 نه تر 18 پورې زیاتره په دغه کټګوري کې وي دوی ساتي ځان سره دوی نه په جنسي مواردو کې دونه استفاده کوي دوی ګډوي او نور استفاده ونه کوي په دې عقل باندې مشخص قانون کې داسې سرحد نه لري چې د همدغې قانوني خلا نه په استفادې سره یو تعداد کسان د مظلومو او معصومو ماشومانو په سرنوشت باندې لوبي
ډېره مننه بچه بازي د ماشومانو پر حقوقو او پر راتلونکي د هغوی پر وضعیت څومره منفي تاثیر کوي
ډېره مننه اصلا خو ماشوم هغه کس ده چې په ټولنه کې د دې په خاطر چې د ټولنې راتلونکي دوی پورې اړه لري باید په دې باندې سالمه سرمایه ګذاري وشي دوی باید ښه وروزل شي دوی ته باید خاصه پاملرنه وشي چې د ټولنې راتلونکي کدونه باید دوی وشي ولې که چېرې په دغه اربن باندې یعنی دقت نه کېږي او زمین نه ودې ته مسایدیږي چې یو تعداد مفسده انسانان د دو په سرنوشت باندې لوبي وکړي دوی د هلک په توګه وساتي دوی د یوې خونه خپل اساسي بشري حقونه چې ماشوم باید مکتب ته لاسرسی ولري یعنی تعلیم ته مخه وکړي مکتب وایي مدرسې ته مخه وکړي که چیرې دی یو کس دی د هلک په توګه ساتي نو د دغه خپل هغه اساسي او انساني حق نه دی محروم ده د مکتب تنزی هغه کس چې قربانی دی دغه مفسد اعمال کیږي هغه د کورنۍ نه تجدیدیږي کلی کې ځای نه لري بالاخره د دو هغه سر و کار هغه مفسد و انسانانو سره ده چې دوی تل په هغه اخلاقي فساد باندې اخته ده دی قربانی دی د مفسد انسانانو کیږي نه تنه دا چې دی به په ټولنه کې د دې او کده په توګه خپل هغه مثبت نقش ونه لوبوي بلکې دای په خپل یو جنایتکار مسله شي چون ټولنه دای نه مني کورنۍ دای نه مني او بل اخره دای وجودیت مجبور کیږي کله چې دای د عمر یعنی د اطلس نه پورته کیږي دای مجبور کیږي چې د خپل یو بل ماشوم قرباني کړي د خپل علاقه وساتي او بل اخره دغه جرمي دایره ورس ورس وسی کیږي چې د چا علاقه ساتنه ده چې د چا د ګډا محفلونه دي مجلسونه دي الکان ګډول کیږي البته معمولا په ډیرو مواردو کې نور منفی یعنی بدی پیخې مې سره غلي جنگونه شوې چې انسانان وژل شوې دي خو خلاصه ده چې د اخلاقي فساد او اساسي وسیله دا ګڼل کیږي چې کچېرې دغه اعمال مخنیوي ونشي ټولنه د اخلاقي لحاظه په ډېر بد جهت کې به سوکي
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري
ژوند آزادي
خزینه په سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شریف
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په سمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زه به بیا په کوم بل ځای وانه یا په دالا سواله
وبن لرو مو د حکومت خایښ لرو چې مون د وبو باندې بس
کړی چې فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو لا ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجیست احمد زئی صاحب کپ دې اړه معلومات راکې چې په هیواد کې د بچه بازی عمده لاملونه څه دي
ډېر مننه یا مختلف عوامل لري تثبیت معلومه ده چې په ټولنه کې هر جرم ځانګړي عوامل لري بچه بازی هم پر دې چې په دغه قانون جزا کې یعنی د جرم وصف نه لري بلې عوامل مشخص دي په ټولنه کې اول داسې د قانون تشه قانون خلا قانوني خلا چې په قانون کې صراحت نه لري دا خلانه یو چې د نفسه انسانان استفاده کی بل داسې په دې موارد کې ډېرې کورنۍ د فقر د واکمنۍ له امله چې دوی اقتصادي ستونزې لري خپل ماشومان بالاخره ودې ته سوي چې یا باید په موټر کې د کلینر په توګه کار وکړي یا په ډېرو مواردو کې دوی په دوکانو کې یعنی سنوسالنی جوی دوی د شاګرد صفت کینی او بالاخره د دغو د اقتصادي د ناوړې موقف نه استفاده سره یو چې دا کسانو ته دا زمینه مسئله کېږي چې دوی نه په جنسي مواردو کې استفاده وشي خپله دغه د قانون نه واکمنۍ دا خپله یو دلیل ده چې کله قانون واکمن نه وي یعنی دولتي ادارې خپلې کړنې د افغانستان نافذو قانون سره ټول عیار نه کې زمینه و مفصله کسانو ته او کسانو ته چې دوی د غیر مشروع ګټو ترلاسه کولو لپاره د افغانستان قانون سرغړونه کوي هغو ته زمینه مسئله کېږي متاسفانه په افغانستان کې نه د قانون واکمنۍ شته او نه دولتي واکمنۍ شته د افغانستان ټولو خلکو ته پکار ده چې که علمای کرام دي که روشنفکر خشې ده که د بشری حقوقو کمیسیون ده او یا نور مدني ټولنه ده دوی باید په دغه عقله باندې یو ملي برنامه باید ترلاسه کړي او خلکو ته پوهوي ورکړي چې په دغه عقله باندې د دغو اعمالو په هغه زیانو باندې تمرکز وکړي چې وغږېږي خلکو ته ذهنیت ورکړي چې خپل ماشومان وساتي او بالاخره هغه کسان چې دغه اعمال باندې لاس پورې کوي هغوی د جدي تعدي تعقیب لاندې ونیول شي.
د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون تر دا مهاله د باچابازۍ د پدیدې د مخنیوي په برخه کې څه پروګرامونه ترسره کړي او په دې اړه یې حکومت ته څه وړاندیزونه کړي؟
د دې په خاطر د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دغه ټکي ته په پاملرنې سره تېر کال په دې اړوند باندې یو تحقیق ترسره کړ، یعنی د ټولنې هغه مختلفو اقشارو استادو سره په تماس کې شول، د هغوی نظریې واخیستې، په دې اکله باندې په مختلفو ولایتونو کې غونډې وکولې، جلسې دایره کړې، د صاحب نظر و د اهل خبره و د حقوق پوهانو د علمای کرامو نظریات واخیستل، د دغه اعمالو په هغه ازدیانونو باندې وغږېدل د مخنیوي په خاطر او عوامل باندې، او بالاخره مشخص بندیزونه بالاخره چې دغه تحقیق تکمیلېږي، بیا د دغه تحقیق په اړوند د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یو راپور خپروي چې د دې په خاطر چې دغه عمل یعنی تداوم پیدا نه کړي، د دې عمل مخنیوي باید وشي، په ټولنه کې ماشومان باید مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري او دوی قرباني د مفسد انسانانو ونشي. د دې په خاطر په دغه تحقیق کې تقریبا 2 مشخص وړاندیزونه وکول دولت ته چې تر څو چې په دغه اړوند باندې په افغانستان کې یا په قوانینو کې تعدیلات منځته راځي او یا مشخص یو ځانګړی اختصاصي قانون جوړیږي، نو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دولت ته څو وړاندیزونه درلودل چې باید وکړي. په اوله قدمه کې باید دغه عمل باید دغه د قانوني تسلمانځ باید لاړ شي، باید دولت په جزایي قانونو کې دته د جرم مسؤل کړي، چې ځکه چې پس له دې د عدلي او قضایي ارګانو د دغه منفي اعمالو کوونکو سره قانوني چلند وکړي. په دوم قدمه کې چې تر څو دغه تعدیل په قانون کې من سره دي دوم وړاندیز د کمیسیون دا تر څو چې دغه وړاندیز من سره دغه قانون کې تعدیل من سره دي دا وغیره ده، نو بنا د تقنی فرمان پر حساب باندې د رئیس جمهور باید دغه عمل ته یعنی د جرم مسؤل کی او کافي ارګانو ته هدایت ورکړي چې دغه عمل کوونکي باید ونیسي، خلکو ته د پویاوی ورکړي، د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د علماي کرامو نه وغوښتي چې په دغه عقله باندې د اسلام د سپېڅلي دین د اصولو او تعلیمو د موقف نه د دغه اعمالو هغه زیانونو باندې وغږېږي چې په ټولنه کې اخلاقي فساد ټولنه کومې خواته بیایي، دغه ازرانو د خلک پوه کړي، او بالاخره د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د اطلاعات او فرهنګ د وزارت نه وغوښتي چې د دې په خاطر چې دغه غیر انساني اعمال د پای ته کې خو نشي، باید دوی دې د تولید واردولو او خصلو هغه خصيتونه چې په ټولنه کې د اخلاقي فساد او د ترویج عامل دي هغه د بدلمن ژوندۍ چې د پخپله یعنی اخلاقي انحراف په ټولنه کې باندې ستړولي. دا غوړند ژوند هم دولت ور کړی چې متاسفانه په دغه اړوند باندې تر اوسه پورې داسې دولت او چت قانون نه دی اخیستی چې هغه خلکو ته محسوس وي.
قدرمن اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشر حقوقو خبرونه تر بلې وې داسې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو په کلامو مالسه.
آزادی رادیو. مخکخی خزی.
احمد شیبری ما سلام علیکم. دا اونی پو پروگرام که شغله را سره ده دا پو اوکراین که بوسی او دا اوکراین پو ادیس شهر که دی حدس کرده چه دا افغانانو لپاره یو شوانزی و جور شی. لدی با باورو چه دا دغه شوانزی فکر ترنگ دا دی ذهن تا وره خلیده. شغله جانی تاسو ترنگ دغه ابتکار وکوسی افغانان او افغان کډوال باید په اوکراین کې یو مکتب ولري.
کله چې ویل تر اخله ما د کال درانته ما دلته ولیدل چې ډېر افغانان اوسېږي او د دې مسلمان چې دوی په پښتو او په فارسي باندې نه پوهېدل لیکل او لوستل خو یې بېخي لري خبره وه او خبرې چې کول هم ډېرو ماشومانو ستونزه پکې لرله په روسي باندې غږېدل. نو زما سره دا فکر پیدا شو چې دوی باید په پښتو او فارسي هم خبرې کولی شي ځکه چې دلته دوی هر څومره درسونه لوستلي وای یو وخت به افغانستان ته تلل. نو هلته که تلل وای که دوی نه شو کولی چې خپل نظر افغانانو ته په خپله ژبه باندې وړاندې کړي نو زما په اند ښه خبره به نه وه. نو د دې په خاطر زه مې له خپل پلار سره وغږېدم یو افغاني ښوونځي د پرانیستو لپاره دوی هم ورباندې فکر وکړو سره له نورو ملګرو بیا یو افغاني مکتب مو جوړ کړو د دختر په نوم اوس له سل زیات شاګردان لري او دلته پښتو دري قرآن کریم ترجمه او د عربي ژبې درس ورکول کېږي.
په دې مکتب کې د افغانستان په باره کې ځینې معلومات زده کوونکو ته تاسو نه ورکوي؟
هو ورکوي. یوازې خو موږ غوښتل چې د دوی دوه نور مضمونونه هم ولري د افغانستان تاریخ او د افغانستان جغرافیې په نوم مګر موږ مناسب کتابونه ورته پیدا نه کړل د دې په اړه چې موږ د ماشومانو په لاسته راتلونکي یعنې موږ کولی شو چې دوی ته دا هر څه په سمه توګه توضیح کړو هغه که جغرافیه ده او که تاریخ دی. یا موږ له استادانو سره خبرې وکړو دوی تقریبا روزانه د افغانستان تاریخ او جغرافیې په اړه ځینې معلومات راوړي له انټرنیټ او شاګردانو ته وړاندې کوي او د هغې په اړه ورسره خبرې کوي.
په دې ښوونځي کې شغله جانې تاسو خپله هم درس ورکوي؟
نه ولې ما نه هیله وکړه چې زه درس ورکړم مګر دا چې ما خپله هم په پښتو باندې درس کم ویلی دی نو ما فکر وکړ چې شاید زه یوه ښه ښوونکي ونه اوسم ځکه زه خپله هم ځینې ستونزې لرم د دې په خاطر ما د دې بلنه ونه منله زه یوه ښوونکي شم خو زه ورځم هلته کله کله د شاګردو په استینه هم کله همداسې ورځم دوی ګورم کله چې د پانتون نوزګار او بیا ورځم له دوی سره خبرې کوم چې نن کېږي.
تاسو پانتون ته اشاره وکړه تاسو خپل څه شی لولئ؟
زه طب لولم.
تاسو چې دا رشته انتخاب کړې ده څه فکر کوئ چې په راتلونکي کې به په افغانستان کې له خلکو سره څه مرسته کوئ؟
کله چې له طب فارغه شم غواړم چې لاړ شم خوسته هلته په نظر کې لرم چې په اونۍ کې یوه ورځ خپلې هېوادوالو ته په وړیا توګه دوی درملنه وکړم.
شغله جان مننه چې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه را سره واخیسته.
تاسو هم مننه.